السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې موز عصمت څاروان هرکلی کوم. څلور بجې دی، بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په کندوز خبرې کوو چې په وروستیو ورځو کې د جګړې په میدان بدل شوی دی. زموږ بیلوانه به ستاسو پوښتنو ته او دغه راز د کندوز په اړه ستاسو د نظرونو په اړه تبصرې وکړي. له خبرونو وروسته موږ ته ټلیفون کولای شئ، هم دغه راز که د افغان بي سیم سیم کارت لري نو په 1 شمېرې موږ ته لنډ پیغامونه را واستوي، او یا هم د فیسبوک له لارې تبصری ولیکي او پوښتنې مطرح کړي. خو اوس تر هر څه وړاندې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې جان اقا لیکو ځای وړاندې کوي.
په خوست، بغلان او لغمان ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکو اداره یا سیګار وایي افغان حکومت او دوی ژمنه کړې چې د اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي. او په نیپال کې د روسي زلزلې د مړو شمېر 6200 ته رسېدلی. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ. په خوست ولایت کې 15 وسلوال وژل شوي او 10 زیات ټپیان دي. د خوست ولایتي ادارې په وی خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 250 وسلوالو تیر شپه په علي شیرو او تیریزی ولسوالیو کې په ببرک تڼۍ او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه. خبر پاڼه وایي په نخته کې 15 وسلوال وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. دغه راز د سرحدي پولیسو 2 تنه هم په دې جګړه کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د اید مرجان په نامه د ببرک تړنی یو سیدونکو وای دا ډیر سخت برید و. دی وای له موټر چلوونکو څخه واوریدل چې د وسلوالو شاوخوا 15 مړي په موټرو کې پاکستان لوري ته لیکدول شوی او د پولي اغړه کې د ټپیانو لپاره په لاوډ سپیکرونو کې د ویني د ورکړې غوښتنه کیده. د خوست په ببرک تړنی د تیر شپې د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلای. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په لیګلی پیغام کې ادعا کړې چې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د دا ادعا هم کړې چې له افغان ځواکونو څخه دوی امنیتي پوستې هم نیولې. خو د خوست ځایي چارواکي دا ادعا ناسمه بولي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال امین الله عمرخیل ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري ساحو کې پیل شوي او تر اوسه په شدت سره جریان لري. په عین حال کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبل اړولې ده. افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. له بلې خوا د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد صفدر محسنی وایي د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري له ساحې څخه لسلو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو نن سهار وختي شاوخوا 4:30 بجې د مهترلام الینګار پر غځېدلې لاره د محلي پولیسو په امنیتي پوستې برید وکړ او وروسته د دواړو خواو ترمنځ نښته پیل شوه چې 1 ساعت یې دوام وکړ. ځواک وایي په دې نښته کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو په ډزو کې 1 تنه سیمه ییز پولیس او 15 تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په مرستو کې 2.3 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی او شاوخوا 109.8 میلیارد ډالر ته پورته شوي دي. له دې پیسو څخه 14.9 میلیارد ډالر تر اوسه نه دي مصرف شوي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټنې امریکایي اداره یو سیګار وایي متحده ایالاتو په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې لپاره 8.4 میلیارد ډالر ورکړي دي. سیګار وایي تیر کال د افغانستان بودیجه 15.2 میلیارد ډالر وه او افغان حکومت د دې بودیجې په سلو کې 3.3 یعنی 1.1 میلیارد ډالر برابر کړی وو او پاتې نړیوالو مرستندویانو ورکړي. افغان حکومت د سیګار په مرسته د اداري فساد د مخنیوي په مقصد هلې ځلې پیل کړي او د دفاع وزارت د تیلو په قرارداد کې د فساد رابرسېره کولو وروسته دواړو خواو ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بهرنیو مرستو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي او اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 6200 ته رسېدلی دی. د نیپال د مالی وزیر ارام شاران مهات وایي هیواد د کورونو او دفترونو بیا رغونې لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو ویلي د اپریل د 15 زلزلې له امله 8 میلیونه نیپالیان زیانمن شوي. شاوخوا 2 میلیونه خلک په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو اوبو او خوراکي موادو ته اړتیا لري. په روانې اونۍ کې د نیپال صدراعظم سوشیل کویرالا ویلي وو د مړو شمیر ممکن 10,000 ته ورسیږي. په عین حال کې د نیپال گاونډیانو هند او چین د مرستو هلې ځلې زیاتې کړې دي. چین نیپال ته د ژغورنې 300 کسیز ډله استولې او د 10 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. د هند حکومت نیپال ته د ژغورنې 950 کسان استولې او له 400 ټنو زیات مواد د حواله لارې بیلابیلو برخو ته رسولې دي. په ایران کې په زرګونو کارګرانو نن د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په مرکز تهران ښار کې د کار د شرایطو د ښه کېدو غوښتنه او د بهرنیو کارګرو پر ضد مظاهره وکړه. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس وایي مظاهره کوونکي په تهران کې د کارګرانو د اتحادیې ودانۍ ته نږدې راټول شوي وو. په ځینو لوحو شعارونه لیکل شوي وو چې بهرنیو کارګرانو ته کار ورکول ایرانیان بیروزګاره کوي. فرانس پرس خبري اژانس وایي ایران په سلو کې 100 زیات بیروزګاران لري او په دې هېواد کې 1 میلیون زیات افغان کارګر په کارونو بوخت دي چې اکثر یې په ساختمانی او زراعتي چارو کې په کارونو ګمارل شوي دي. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو څخه چې په تور لیست کې دي اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون په ډاګه شو ذکر شوې ده. د دې ادعا په اړه برېتانیا ملګرو ملتونو ته راپور ورکړی دی. که چیرې دا ادعا سمه ثابته شي، د ایران دا عمل به له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی وبلل شي او دا اندېښنې به هم زیاتې کړي چې آیا ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ژمن پاتې شي او که نه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د تېرې میاشتې په لومړیو کې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د یوې موافقې پر چوکاټ سلا شوي ول. د دې موافقې له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او نړیوال به ورباندې لګېدلي بندیزونه هم راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو چې سپینې ماڼۍ ته د رسیدو هیله لري په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګزارونه کوي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بند کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د ټیکزاس ایالت سناتور ټیډ کروز چې د 2018 کال جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی د پنجشنبې په ورځې ایران د امریکا متحده ایالاتو ته یوازینی ستر ګواښ وباله او وایي ایران د امریکا پر وړاندې بشپړه دښمني لري. دا فلوریدا ایالت بل جمهوریت غوښتونکی سناتور مارکو روبیو چې د هم د جمهوری ریاست لپاره لیوال ده هڅه کوي د سنا غړي قانع کړي چې له ایران سره د جمهور رئیس اوباما هر ډول معامله رد کړي. روبیو په سنا کې د نور اقداماتو په څنګ کې هڅه کوي ایران ته شرک کیږي چې د اټومي معاملې مخکې باید د اسرائیلو د موجودیت حق پر رسمیت وپیژني. د یمن د لریکړشوي جمهور رئیس ابو ربو منصور هادي وفادار او ځواکونو په جنوبی خار عدن کې د بشری مستندوی او سازمانونو له غوښتنې سره سم نن په خار کې د 2 ساعتونو لپاره اور باندې اعلان کړ. په دغه بندري خار کې له مارچ میاشتې راهیسې د هادي د پلویانو او حوثي شیعه ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو نړیوال روغتي سازمان نن ویل د یمن په شخړو کې شاوخوا 250 کسان وژل شوي او 500,000 نور د جګړو له امله زیانمن شوي دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه په دې پروگرام کې ومنئ. د ولایت په ولایت دا پروگرام کندوز ته ځانګړی کړی چې له تېرې جمعې راهیسې په کې جګړې روانې دي. د راپورونو پر اساس او د افغان چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو او د منځنۍ آسیا سختریزو د دغه ولایت پر بیلابیلو سیمو بریدونه کړي او حتی په وروستیو ورځو کې د جګړې اور د ښار لمنو ته رسولی وو. تازه راپورونه ښیي چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان د ښار له شاوخوا څنډو په شاتم بول شوي خو لا هم نشتې روانې دي. په کندوز ښار کې د پخوا په شان د خلکو ګڼه ګوڼه نشته ځکه چې لا هم له شاوخوا ولسوالیو څخه خلک ښار ته نشي تلی یا نه ځي. حتی د ښار د شونځیو ته هم ډېر زده کوونکي نه ځي. ویل کېږي چې د ښار په 6 کیلومتره کې د ګورتیپي سیمه لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. د ښار ځینې خلک شکایت لري چې امنیتي ځواکونه د دوی د کورونو له شاوخوا څخه د دولت پر وسلوالو مخالفانو د درنو وسلو ډزې کوي. د کندوز ښار د دوهمې ناحیې یو اوسیدونکي آزادي رادیو ته وویل چې دوی ویره لري چې د دولت وسلوال مخالفان به پرې ځوابي برید وکړي. په دې خبرونه کې په دې هم خبرې کوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو ولې کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی. دولت له هغو سیمو څخه چې ویل کېږي طالبان هلته اکمالیږي لري دی. کندوز د تخار، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. په دغو ولایتونو کې له بغلان پرته چې شمالي برخې نسبتا ناامن دي، نور ولایتونه د افغانستان خورا خوندي او امن ولایتونه ګڼل کېږي. په دې خبرونه کې د کندوز یو مشر موین مرستیال چې د ولسي جرګې په تیره دوره کې د کندوز د خلکو استازی و او دغه ورځ د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی زموږ میلمانه دي. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم سرلوسه بلنه درکوم که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1800 شمیرې نظرونه هم لیکلی شي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې هم کولی شي. همدغه راز د ازادي راډیو د فیسبوک لارې هم کولی شي نظر ولیکي او یا هم پوښتنې مطرح کړي. یو شمیر اوریدونکو دا کار کړی دی چې د خبرونې په ترڅ کې به نظرونه او پوښتنې مطرح کړو. facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو د فیسبوک پانی پته ده. لومړی نیازی صاحب، تاسو چې د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال یاست، د کندوز د وروستي وضعیت په اړه وایئ چې څنګه دی؟ آیا هغه تشویش چې په تیرو څو ورځو کې خلکو درلود یو څه کم شوی دی او کله هم خلک اندېښمن دي؟
اول فتحت سلام لد میکن بعد سلام نه
سلامت هستم
که پازل دخوری امنیت خسوای ده نسبت لمخ که ورزونه لده غداز و لاغونه معلومی دی که در خلق دیر شاعت تلی دی پیلا پا کندوز که دی خلق تشویش مکمل ده خسوای ده و نون خو پست غرمین بیخی دزیاتا یو دزم نندی ناوری دل که دلن نو لده معلومی دی که و سامنیت تقریبا دیر خسوای.
بله، تاسو د شار خبره کوي، د شار په منځ کې د داسو आवाज نه اوریدل کیږي، لکه د شار په څنډو کې څنګه د خبره
د وای په یعنی له خار نه جنگ له سوای دی دغه خاطر نو اوس کوم دشکي اندازې ته خلک په داسه شو شالد نه وتی.
ډیر زیاته مننه د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی. زموږ بل میلمه ښاغلی موین مرستیال دی چې د ولسي جرګې په تیره دوره کې د کندوز د خلکو استازی و. مرستیال صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي پرون په کندوز کې وویل چې د حکومت تر چتر لاندې کسانو ترمنځ اختلافات په شمال کې د ناکراریو سبب شوي دي. د دوی منظور ستاسو په نظر باید څه وي؟ دا اختلاف د چا ترمنځ کېدای شي؟
اول خو تاسو ته او ټولو اړینو ته سلام په وړاندې کولو سره د کورنۍ چارو د وزارت د خبره ډېره دقیق ده. په کندوز کې نه یوازې اوس بلکې له څه د پاسه درې لسیزې نه را په دې خوا څو ډوله اختلافات وجود لري. اول اختلاف چې و د پخوانی چپی کمونستی حکومت اشخاص و افراد پا اغا منطقه کهی که ده مجاهدین و سر اختلاف تر او سپر ده اغوی سکن داری ده هم کلا چه کورانه جگله ده مجاهدین ده حکومت پا وقت که پا پایستان که را منست شده پا کندیس که با جگله دیر قوی او اول خط و ده جنگ چه ده زین و جهادی تنظیمون و ترمنزل تا جگله ده خاصا جهاز اسلامی و جمعیت اسلامی ترمنز دا جګړه ډېره قوي چې دا اثرات تر اوسه پورې په قدس کې د مختلفو خواوو ترمنځ پاتې دي. هغه نزاکتونه اوس هم شتون لري. کومه خبره چې د کورنیو چارو وزارت وکړله په دې کې یوه نوې تازه خبره هم داده، کله چې نوی والي د قندوز مقرر شو ځینې حلقات مشخص افراد چې د دې سره خوشحاله نه وو هغوی د قندوز په مختلفو مناطقو کې خاصتا په بورتېپا یا په اصطلاح په ملکې پکې ځینې تحرکات پیل کړلو چې کندوز حکومت د ستونزو سره مخامخ کړي. دغه تحرکات باعث دی شو چې طالبانو د هغه را استفاده وکړله د کندوز د ښار په شاوخوا کې جګړې پیل کړې او دغه تحرکاتو زمینه سازي وکړله. د کورنیو چارو د وزارت د وزیر خبره په همدغه ارتباط باندې ده چې هلته محلی قماندانانو ترمنځ او د حکومت ځینو چارواکو ترمنځ نه یوازې اوس له پخوانه دا اختلافات شتون لري، وجود لري او هغه په دې ورځو کې شدت پیدا کړی و.
بله مرسیال صاحب، تاسو وایئ چې هلته د مختلفو خواو ترمنځ اختلافات شته، لیکن یو شمېر اوریدونکي بیا وایي چې دا مسله تر ډېره له سیمه ییزو پولیسو سره تعلق لري یا خپل سر و وسلوالو سره. احمد میلان صاپی، عادل او عبدالقیوم امین او ګڼو نورو د ازادي راډیو ته لیکلي دي چې وایي د کندوز د ستونزو یو اساسي علت دا دی چې په دې ولایت کې خپل سری ملیشي دي او دغه ملیشي له خلکو سره زور زیاتی کوي، ظلم کوي او له دې فرصته د دولت وسلوال مخالفان استفاده کوي. په دې اړه تاسو وایست؟
څه چې ما
وویل
او څه چې دوی په خپل فیسبوکونو په پاڼو کې په سایتونو کې دي لیکلي دي، دا عین خبره ده. زمونږ د خبره هیڅ توپیر نه لري. ما چې ویل چې د کندوز چارواکو ترمنځ اختلاف دی، دا همدغه بهرنی ملیشی دي، هغه پخوانی جهادي قمانداران دي چې اوس مسلط دي په ځینو مناطقو کې، خپل سر وسلوال په کندوز کې شتون لري چې په حکومت پورې یا محلي پولیس پورې تړاو نه لري. دوی هم د کندوز مختلفو ولسوالیو کې، خاصتا د کندوز د ښار په شاوخوا کې په مختلفو مناطقو کې مسلط دي، چې ما کله چې د پخوانیو جهادي تنظیمونو اختلافات ولیدل، دا هم د اشخاص دي چې اوس بیا دوی وسلې ترلاسه کړي دي د محلي پولیسو په نوم یا د اربکي په نوم باندې په کندوز کې مسلط دي. دوی اختلافات د کندوز د نوي ولایت سره یا د نوي محلي ادارې سره پیل کړل، زمينه دې ته برابره شوه چې باید طالبان د دې نه استفاده وکړي. یو علت یې دا دی، نور څو مهم سیمه ایز اقتصادي علتونه هم لري چې تاسو به پوښتنه
وکړئ،
اما دغه کورنۍ او داخلي اختلافات د باعث شو چې طالبانو ته زمینه مخایله کړه. یو علت بل هم شته چې په ځینو مناطقو کې خلکو د طالبانو د ویرې نه او د حکومتونو د بې عدالتۍ په وجه باندې طالبانو ته منطقه کې ځای ورکړی و. دا تازه خبره نه ده، د یو کال یو نیم کال نه په دې خوا د خلکو کندوز کې ځای پیدا شوی. کله چې په وزیرستان کې عملیات پیل شول، دا خلک راواوښتل دې خوا ته راغلل او په دې ځایونو کې ځای پیدا شو چې حکومت ورته په دومره وخت کې متوجه نه و. دوی ځانونه مسله کړي، وسلې راواوښتلې د سرحدانو د مختلفو اړخونو نه او بد امنیه او شته په کندوز کې ورسوله. په تیرو اوو ورځو کې په کندوز کې پېښ شو، تاسو دیارلسو کلونو کې بې ساري حوادث وو چې تقریبا 2000 کورونه د کندوز ولایت په مختلفو مناطقو کې جوړه شوي دي. ماشومان زموږ د مور و پلار نه بیل دي، ورونه د خویندو نه بیل دي، خلک د کلي پرېښې دي. یو تشویش چې اوس هم په کندوز کې موجود دی، وخته ویل شوي چې خیرو خیریت دی، لیکن خلکو سره په ولسوالۍ کې دا تشویش دی، په خان آباد کې، په امام صاحب کې، په چاردره کې چې که چېرې حکومتي نظامي قوتونه خاصتا اردو هلته نه وي او د عربکیان په کله مسلط شي، شور او چپاول به پیل کړي. چې همدا اوس د چپاول ځینې اثرات په چاردره کې او ځینې سیمو کې محسوس دي، د خلکو زیورات او د کورونو قیمتي شیان چپاول شوي دي. پران دا یو لوی خطر هلته شتون لري. د افغانستان امنیتي قواوې خاصتا اردو دي هلته ډېر زیات متوجه شي، خلک په اردو باندې ډېره زیاته اتکا لري او امنیتي قواوې باندې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه معین مرستیال صاحب. عبدالظاهر نیازی صاحب، همدغه پوښتنه له تاسو هم کوو چې تاسو هم همدغه اختلافات د دې سبب بولی. احمد میلان صاحب لیکلی دی وای په کندوز کې همدغه سی خپل سرو کسانو ظلمونه کړی دي، خلک وژلی دي. دوی د لوی کنم د پیشي یادونه کوي چې پلسکونو کلیوال پکې وژل شول. دوی د یو دوه قمندانانو یادونه کړې ده، یو میرعالم یا یو بل هم قمندان پسخه پران. نو آیا تاسو هم دوی سره موافق یاست چې همدغه قمندانان سبب شوی دي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له فرصت استفاده وکړي او د دې ولایت یو شمېر سیمې ونیسي؟
زه به د شرز کوم چې د سخونه شما ایله چې دغه میرعالم او یا پخصه پران ده، ولی دو نو ایله شم چې اصلا د دغو عامل واقعا یو تعداد هغه کسان چې غیر مسئول مساله دي، دا خو بې شکه دا بدون مار په دوه ګوتو نه پټېږي. واقعا یو تعداد خلکو سره ظلم او زیاتی سوی ده. نو په اساس د همدغه مخکې ما یو خبره د مارشال صاحب واورېدله، زه ورسره تر ځایه معتق یم چې دغه ظلم او زور دلته شوی ده او په همدغه اساس باندې خلک دې ته مجبوره شوي دي چې طالب یا هر څوک مسله چې له دې نه دفاع وکړي داسې یو شی شوی اما داسې مکمل دا شی ما ته به ډېره ګرانه وي چې زه وایم چې دغه عامل اصلا ما د مرو هغه ده مونږ په سیمه کې ژوند کوو او دې خلکو سره مونږ ښه اړیکې او ښه سلام علیک لرو او په سیمه کې څوک ژوند کوي دا خبره ته مرتیال صاحب خو په یو ځای کې واقع ده په هر شکل خو دغه عامل هم دي او غونډه عامل به دلته هم ناچوي دغه غیر ممثل مسله چې دي دغه کسان هم د دې عمل دي او بل په څنګ کې د مونږ ښه نه برخورد هم ګوره خپل ګوتې ځان ته به هم لږ ګوته نیسو د مونږ د محاکمو د پولیسو د دوه ښه برخورد ګورئ یو څوک چې په یو ځای کې حاکم مقرریږي که هغه چېرته واقعا د زړه سوزوالی ولري او غونډو ته تورو سپین ته په یو نظر وکتل شي او مکمل کار وشي زه فکر کوم چې دونه زیات هغه به نه اغېزېږي خو یو اندازې ته یې مونږ برخورد یو اندازې ته د غیر مسؤل کسانو برخورد د هغوی عامل دی چې هغوی کې هم دغسې مسایل شته ده دغه ثواب شوي دي او بله خوا نه کار اهل د کار کا درسي والي صاحب ډېر څو سړی ده ډېر ښه سړی ده خلک دې خوشحاله دي خو خیر یو ثبت خو څوک به خوشحاله نه وي هغه د هغوی کار ده په دې یو څوک داسې واقعا هم په نظامي چارو کې هم په هغوی کې رسېدلی دی چې له هغو نه ښکاري خو یو تعداد چارواکي شته تاسې که دقیق نظر وکړو یو تعداد چارواکي شته که داسې یو ګورئ چې دوی سالیه د تحصیل وګورئ دوی چېرته تحصیل کړی ده کوم ځای کې کړی سره کوم تجربه لري طرز برخورد چې ده دغه مسائل هم عامل شوي دي تنه یو مسله او خلک به هم ناغه کړو یو څه د مونږ به خپل هغه کره درسته نول طرز د برخورد او کار عمل د کار ته ونسپارل شو خلک توقع یې درلودلې دې دولت نه دا څو څو جزونه لري چې دا غونډ یو ځای شوي دي چې نتیجه کې دغسې یو کار رامنځته شوی
ډیره زیاته مننه ښاغلی عبدالظاهر نیازی قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اوري په دې خبرونه کې په کندوز خبرې کوو ښاغلی معین مرستیال او عبدالظاهر نیازی زموږ میلمانه دي ښاغلی نیازی د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال دی او ښاغلی معین مرستیال د ولسی جرګې په تیر دوره کې د کندوز د خلکو استازي او د دغه ولایت یو مشر دی په دې خبرونه کې ستاسو پښتنو ته دوی ځواب وایي لاندې خبرتیا وروسته ازادي رادیو ته په 0909 203 1540 هم 0908 225 مشته ټلیفون راوکی
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
تولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لونه
تاسو اوس ازادي رادیو اوري څلور بجې او دروش دقیقې دی ولایت په ولایت پروګرام دی پر کندوز خبرې کوو لدې شی به تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړي او زموږ له ملمنو شاغلی او مرستيال او نیازی څخه د کندوز په ارتباط پوښتنه وکړي اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام
روغه جوړ تکړه بخیر
سلامت اوسئ لکم زینه خبرې کوي
بل نور ورور نه خبرې کوم ورور
مهرباني د کندوز په اړه څه پوښتنه لرئ
کندوز په اړه دا خبره لرم چې واټو د کندوز جنگ شي
bale sahib
مطلب ورسته نه یو مالا شنه هغه چې څنګه طالبان په هغه د طالبان سره
سید دا صحیح پوښتنه ده اتمن به زموږ ملمانه په دې اړه نظر څرګند کړي کور ودان له تاسو څخه مننه په 0909 203 1540 او 0908 225 مشته ټلیفون وکي او که ټلیفون کار نه کاو د چې یو څه مشکلات هم لري د افغان بي سیم په 808 مری باندې لند پیغام راوستوي او ریډور کيده ټلیفون لاري لرو مهرباني کوي صاحب مهرباني صاحب خبري وکي و عليكم السلام
ورونه
ایجوري لکم زینه خبري کوي
شکر د جلال آباد نه خبرې کوم.
شنو مهرباني څه پوښتنه د کندوز په اړه کلري؟
ورور پوښتنه مې دا را ده چې د واته ورځې کېږي چې مونږ خو رسنۍ کوو چې بس کندوز ښار ته طالبان ورسېدل، دا څه حالات روان دي؟ مونږ خو سم نه خبرې کوو، که څه خبره ده.
بس صحیح ده، مننه. پروګرام اورې، له پروګرامه به خبر شي. بل اورېدونکی هم لرو؟ نه، ټلیفون یې قطع شو. مرستیال صاحب، یوه پوښتنه چې د مخکېني اورېدونکي وه، چې دا اکمالات څنګه کېږي؟ کندوز خو له هغو سیمو چې د افغانستان حکومت ادا کوي، هلته د دولت وسله وال مخالفان پناه ځایونه لري، یا له هغه ځایه جنګي کسانو وسلې لیږي افغانستان ته، له هغو ډېر لري د تاجکستان په پوله کې دی، د تخار او بغلان او سمنګان او بلخ ترمنځ پروت دی، چې دا درې څلور ولایتونه هم نسبتا ډېر امن ولایتونه دي. نو د دولت وسله وال مخالفان څه فکر کوي؟ دوی وسله څنګه هلته رسوي؟
د تازه خبره نه ده چې دوی د جګړې د پیل نه ده وسلې هلته رسوي، د وسلې رسوي. ممکن ویلی چې کله چې عملیات په انګلستان کې پیل شو، هغه بیا خلک واوښتل. د هماغه وخت نه تر اوسه پورې د افغانستان په لویدیځ کې او د افغانستان په شمال کې وسلې ځای پر ځای شوي دي. د یو علت دی د کوکنارو د پشت فصل د افغانستان په لویدیځ کې دی، په همدې علت باندې د جنګ جغرافیا افغانستان شمال ته بدل شوې ده. دا چې وسلې څنګه راوړل شوې دي، د افغانستان امنیتي اداراتو کله کله داسې اطلاعات په تېر یو کال کې مشرول چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا نه وسلې را انتقالېږي او دا ځای پیل کېږي. دلته د ځای کېدو مسله تر اوسه پورې پټه وه چې چېرته ځای پیل کېږي. د قاچاق مسله د وسلو بلمونځه مخصوصه به د تېر یو کال نه د افغانستان په شمال کې د فاریاب نه تر بدخشان پورې، اوس چې دا جګړه په بدخشان کې په فاریاب کې په سرپل کې او په کندوز کې پیل شوې ده، هغه پخواني اطلاعات او اشایات صدق خیال چې دا وسلې د تېر یو کال یو نیم کال را په دې خوا د منځنۍ آسیا
بله صاحب
د لارې د بدخشان د لارې په شمال کې ځای پیدا شوي دي او په قاچاق ډول راوړل شوي دي چې وسلې استفاده کېږي. د وسلو راوړل تازه خبره دی، یوې اونۍ یا دوه اونۍ د افغانستان حکومت چې تر اوسه پورې دوی تجهیزات په خپل قوت باندې ځای پر ځای پاتې دي. دا د یو کال یو نیم کال راپدې خوا دغه وسلې په قاچاقي ډول باندې د پیسو د پیدا کولو په لحاظ باندې هلته ځای پیدا شوي، چې پرې کې نه یوازې مسله مخالف قوتونه لاس لري، بلکې د وسلو هغه قاچاق وونکي لاس لري چې دوی په دغه وسیله باندې وسلې ترلاسه کولې. هم د منځنۍ آسیا نه دا را انتقال شوي دي او هم د افغانستان د جنوبي سرحداتو لخوا افغانستان شمال ته یو نیم کال لپاره په دې خوا دا هلته ځای پیدا شوي چې هغه اطلاعات چې موږ ته رارسېدل یو نیم کال نه په دې خوا، اوس هغه صدقې وکړو چې وسلې تر دغه اندازې نه ډېر زیاتې هم د بدخشان نه تر فاریابو پورې په ځینو مناطقو کې ځای پیدا شوي او ځینو پخواني جهادي قوماندانانو دا ترلاسه کړي دي او د دې نه نه یوازې مخالفینو بلکې قاچاقونکو ډېره لویه استفاده کړې ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. نیازی صاحب، ستاسو په نظر ولې طالبانو کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی؟ هغوی به حتما په دې پوهیږي چې کندوز ومنیسي ساتلی نه شي او یوازې او یوازې خلک ځورول کېږي او په عذابېږي، لکه څنګه چې نن سبا تاسو شاهدان یاست. څه فکر کوئ چې طالبانو په کوم علت به کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی وي؟
کندوز خو تاسو ته بهتره معلوم ده چې په تاریخ افغانستان کې دا په نام دی افغانستان کوچک او بل کندوز افغانستان په نام باندې یادیږي. او په دې ځای کې زراعت هغه ډېره زیاته ده او دا خلکو چې دا ځای انتخاب کړی دی دلته ډېرې ګټې لري. دوی خو دایکې ټولۍ که نه وشر و دایکې وه دا هغه ټولۍ سره او د دوی جبهات په دغه خلکو باندې چې ډوډۍ خوري یعنی منظم شکل باندې دا دی. یو بله مسله دلته د خلکو منځ کې ګنګوتې دا دي چې دا پروژوي حساب ده، دا غواړي چې اخواته آسیایي مهنت اخواته به یې نفیسې کوي. داعش داسې بعضې نورې ګنګوتې روانې دي چې هغه به زه څه شکل تاسو ته عرض کړم. نو که په هغه حساب باندې مونږ فکرونه همدسې هغه کړي دي چې واقعا که تا نه یو د اقتصادي مسایل دي چې صحیح ده، دلته فضل د خدای په کندوز کې اقتصاد د خلکو تقریبا ښه ده، ځمکې غلې او دا شیان پکې زیات دي، ځمکه پراخه او هغه ده. نو کدا چې د پروژو بعضې مسایلو ته سړي فکر خرابې که هغه وي نو نسم ویلی، خو غیر له هغه نه کندوز خلک ډېر یو مهمان نوازه خلک، بل مهمان دوسته خلک دي، او په دغه لحاظ باندې هم دا خلک دغه ځای انتخاب کړی. او بل دغه هغه ده دا مرکز دسې دې خواته هره خواته لارې آزاده لارې لري، او بل دغه چاردره و هغه له پخوا نه دغه قسمتو کې د اختال سینو کې دغه ځایونه پخوا نه هم دغه بعضې هغه د طالبانو له پخوا نه هم دلته دغه قرارداګانې دا شیان یې درلودلې له پخوا نه، دا ځای نه هم دغه منطقې وې اخواته دشتي ارچي نو پخوا نه هم دلته خپله هغه درلودل دغه حسابات کېدي.
ډېره زیاته مننه مرستیال صاحب. زموږ یو اوریدونکي هوتک له کندهاره لیکلی دی، دی وایي چې زما په باور د دولت وسلوالو مخالفانو یا طالبانو د دې لپاره کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی چې د حکومت توجه له جنوبه شمال ته واړوي. دی وایي چې زما له معلوماتو سره سم طالبان په جنوب کې د پراخو جګړو لپاره تیاری نیسي، او په دې شکل سره غواړي چې حکومتي ځواکونه په شمال کې بوخت وساتي. د دوی له دې اټکل یا نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟
دوک سره مخالف نه یم. یو علت یې دا کېدی شي چې طالبان غواړي چې د حکومت مخه شمال ته واړي، لیکن دا چې ولې اړی علت یې همغه پخوانۍ خبره ده چې هلته د کوکنارو د کښت او کر فصل دی، دوی غواړي چې هلته ارامي وي او منبع او د جنگ یا د منابع مالی د جنگ چې دي هغه باید هلته په امن کې پاتې شي چې دوی بیا د هغه نه لاسته راوړنی ولري او هغه د جنگ لپاره د هغه استفاده وکړي. خو زما له نظره د جنگ یو بل عمده علت د افغانستان په شمال کې خاصتا په قندوز کې دا دی چې له څو کلونو را په دې خوا د نړیوالو توجه د افغانستان شمال ته راوښتې ده. د پاتا زر پروژه ده چې ترانزیت لاره ده د تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره مخلایي هندوستان علاقه مند دی چې هغه هم په دې کې ورداخل شي. ځینې حلقات د دغه پروژې سره پروژې سره مخالفت ښیي، لکه چې د طالبانو په وخت کې د ګازو د پایپلاین سره د ترکمنستان د لارې مخالفت ښودو. دوهمه مسله د نورک د برق پروژه ده چې د تاجکستان نه د افغانستان د لارې پاکستان ته ځي، او په دې کې افغانستان ډېره لویه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. هم به یې یو مرکزیت په افغانستان کې جوړیږي چې د هغه نه به استفاده کېږي، یو سب سټیشن به په افغانستان کې وي، هم به افغانستان د هغه نه د حق العبور ګټه ترلاسه کوي، او زیات ولایتونه د کندوز نه تر ننګرهاره پورې تر کونړ پورې دا ولایتونه به په برق روښانه کېږي. دا منطقه به ټوله آباده کېږي، هم په یوازې د نظر را په لحاظ بلکې د انرژي د تولید په لحاظ باندې چې دا هغه سره ځینې ملکونه او ځینې حلقات مخالفت کوي. د چین نه د وریښمو د لارې مسله تر بحث لاندې ده چې د بلخشان نه تیریږي، او بالاخره دا د فاریاب د لارې نه ترکمنستان سره د لاجوردو د لار سره وصلوي. د افغانستان شمال په یوې ډېرې لویې انرژۍ په تولید باندې او په یو منډې د اقتصاد باندې بدلېدونکی دی په راتلونکو څو کلونو کې چې د افغانستان حکومت په هغه باندې کار کوي. دلته چین او ځینې نورو ملکونو، هندوستان او ځینو ملکونو په سیمه کې وعدې کړي چې دا کار باید ترسره شي، که ترانزیت دی که انرژي ده او که عمومي لارې دي چې چین تر ترکمنستانه پورې تر اروپا پورې د وریښمو د لارې د راجبت د لارې سره نښلوي. د دغه پروژو جوړونه په افغانستان کې باعث په دې شوی دی چې د دغه پروژو مخنیوی وکړي، په دمې دلته راشي او دلته دغه لارې جوړې نه شي، اقتصاد را نه شي، پرمختګ ور نه شي، انرژي رامنځته نه شي، او دغه انتقال د برق د تاجکستان نه جنوب ته ترسره نه شي. دا اساسي اهداف د مشخصو حلقاتو په منطقه کې دي چې په دې کې زمونږ د چین ځینې هیوادونه دخیل دي. کله چې د ګازو پایپ لاین د ترکمنستان نه تیرېدو د طالبانو په وخت کې، په هغه وخت کې هم ایران دا تهدید وکړو چې که چېرې دا تیر شي نو دا به خطرناک وي چې د هغه مخنیوی په هغه وخت کې وشو. اوس بیا عین شکل د اقتصادي پروژو مخنیوی د ځینو حلقاتو د ځینو مشخصو هیوادونو لخوا په افغانستان په شمال کې کېږي، همدغه علت یې د مختلفو اړخونو نه جنګ په شمال کې تود کړی دی.
سلامت اوسئ مرستیال صاحب. اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي، ازادي راډیو ده.
سلامونه سلاماتو مده اجمال بنگزار متاشر پتماس کمه
میره بنی کوی
وارم چه دا مسترم من منونه دا نظر پر آخی مزده فکرمه چه پر کندوز که کمانانی دا وست در زیاد ها دا 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 غا خپلستر و وصلوان موجودیت سی پر کندوز که یو او بنداره چه دستا پر کندوز که پتیر که تر زیاده ها دا پکندوز ولایت بانی سرکچی و دا یو قوم و دا یو تنجیم و اوز چی دامی دا والی اغلی دا غوار چی اصلاحات را ولی تا دی خاطر چی دا نوی والی دا دی دا اصلاحات مخونی ورشی و دا چی وخورشی چی دا پر اختل کردون که ناکام یا دا در اتاک سر نامی را دا تر زیاده ها دا دام هم دا دی که ویشی آمیدی تا دی اکلا کرما تا مخصران
ډېر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ نیازی صاحب زموږ اوریدونکی وایي پښتون له هلمند څخه وایي د نهر سراج له عملیاتو وروسته دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو سیمه پریښودله او یادې پریښودو په حال کې دي او دوی چې ارزل وایي همداسې سیمې تصفیه کړې دي به پریښې دي د دولت وسلوال مخالفان بیرته راغلي دي وایي د جګړې په نتیجه کې دواړو خواوو له لوري عامو خلکو ته مرجوب واوړي او لیکن په وضعیت کې تغییر رانه شي تاسو مخکې د اخطار شو د چاردرې یادونه وکړه همدا رسمو دي ارچی یادونه وکړه همدغه سیمې څو ځلې د دولت دولتي ځواکونو تصفیه کړې وی نیولې د دولت وسلوال مخالفان له زاینو ویستل لیکن بیرته ورته پریښودلې تاسو هم لازم مطلب دی اوریدون کې پښتون سره موافق یاست چې دا مسله هم سبب شویل چې دولت وسیمه نیسی بیا الته پوسټ نه ځای په ځای کوي او غسیمه پریښدي د دولت مسلول مخالفان بیرته راځي هم غسیمه ته مشکلات جوړوي له دوی سره موافق یاست
ولا عین شکل دلته ما هم دغه شی ده کله چې یو ځای ته سیاسي اصلا تصفیه سره کام تصفیه دا ده چې هغه وکله چې په منطقه کې دولت عملیات شروع کړي هغوی سلا ومنډي بس قرار د پولو په سر ناست یا ډیلي نه اخیستي هغه اوچري باندې نه شته نه داسې وکړه ده اول ته واقعا پوستې نه پرازېږي بیرته چې کله به دولت له هغه منطقې نه وځي څونه تلفات دواړو خواوو ته بېګناه خلکو ته کوروالاو ته اخیر کې هغه هلته پوستې نه جوړېږي او بیرته هغه خلک همغه سلای چې کوم ځای منډلې په همغه منطقه کې بیرته بیا هغه منطقه نام نه که چېرته هغلته منظمه پوستې وړي شي او دا پوستې داسې زنجیري شکل باندې ارتباط ولري او بله مسله دا ده چې پوستې چې جوړېږي د ما شخصي نظر دا ده چې پوستې باید هره میاشت کې یو تغییري تبدیلي د پوستو قمندانان دا سره ولري چې دوی اړیکې له بعضو هغو سره پیدا نه کړي اکثره وخت داسې هم کېږي چې یو نیم پوست هم چې جوړېږي هغه ډېر وخت دپاره هلته پاتې کېږي هغه نه کنټرول عمل ته نه راځي هغه ده چې هغه پوسته دي هغوی د تعصیب لاندې حتی په یو وخت کې چې هغه کېږي هغه پوست هم دي هغوی په هغه کې ولېږي علت یې دغه شی ده ولې واقعا دا خبره دقیق ښه ده چې هلته پوستې نه جوړېږي له هغه نه درسته هغه نه کېږي پسه دغه عملیات کوي پس عملیات به بیا نور ورپسې ګرځي نه
سب ان یاسه سب یو اوریدون کې قدرت الله داوري لکه جکی څخه لیکلی دی وای زما سوال ملمنو څخه ده چې په کندوز کې د لوی لارو وضعیت څنګه دی آیا د دولت په کنټرول کې دی او کدا سي لاري دی چې د عمومي لاري چې د دولت وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې وي مثلا د جګړه خودي کندوز په شمال کې هم ډیره ده خصوصا په امام صاحب او ارچی کې درس کنمو د غسیمې دي چې شیرخان بندر ته په لار غزیدلې ده او له تاجکستان سره ارتباطي لار ده د دې لري وضعیت څنګه دی خو مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي یو اوریدونکو ډیر منتظر پاتې شوی اول دوی ته نوبت ورکو مهرباني کوي او ساجی رادیو له رادیو لری شي یا رادیو مټی ټکی متاسفانه مهرباني نه د دې ټلیفون بقټ کو ځکه چې رادیو نټی ټوی خیر کور دی ودان نیازی صاحب مهرباني وکړي تاسو
پیلان خو نه چې لوخنه د لوی لارو اند مکمل جوړ ده د څه کلا هغه په خوا کې هم د څه باکې ده چې په یو لار کې به څوک راوته یا به څوک ګراوګانو نیول چې یو ځلی دوه ځلی د شیرخان بندر کې دا کار شوی ده پروسه کال او همدې کې د بغلان په لاره کې یو نیم به هغه د شخصي استفادو دپاره سیغله به راوتل، نور دسې لارې مکمل امنیت دي، غونډ خلک تجار بل بل رسامت دي، په لارو کې هېڅ سوه مشکل نشته. که نه هم صحیح ده چې که نه هم په طرف د شرقي د دغه لارې پروت ده، ولې هغهلته طالبان چې دي که نه هم د هغه سره یو څه فاصله لري، اما سړک ته تر اوسه پورې راوتې نه دي. که راوتې هم دي د یو پنځه دقیقو لس دقیقو دپاره په دغه څلور پنځه ورځو جنګ کې یو وارې د قسمت د سرکته نږدې راوتې ول چې لاره یو څو دقیقو دپاره بنده شوې وه، ولې نه نوره لاره مکمله او عمومي لارې تر بدخشانه دسې تر بغلانه اخوا ته شیرخان دره پورې مکمل خوسې دي. دغه د تلوکې په حصه کې یو وارې فقط یو شل دقیقو دپاره بیا پس د هغه نه امنیتي قوتونه راورسېدل، وردي کاراندوی دوی راورسېدل، هغه لارې سره باغه تللې، بیا کوم مشکل نه دي پیدا شوي، فعلا لارې مکمل خوسې دي.
ډېره زیاته مننه کورودان نیازی صاحب. اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي، آزادي راډیو ده خبرې وکړي. خیر، ټلیفون یې قطع شو. مرسل صاحب، مخکې یو اوریدونکي اجمل له ننګرهار خبرې کولې، نظر یې درلود د کندوز په ارتباط. که هم تاسې په دې موضوع خبرې وکړې، عوامل مو تشریح کړل. دوی د والي خبره هم وکړه، دوی ویل چې والي اصلاحات راولي او دا جګړه یې یو ډول دسیسه دی هغه په مقابل کې وبلله. که هم تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه، خو بیا هم که توضیح ورکوي دوی ته د دوی له نظر سره موافق یاست مهرباني.
بزر بخارفت نرم در فاقلی اکمل در نظر سر ایواز دانه چی والی با اصلاحات را ولی، لیکن ما مکتی ویرو چی حال تا در جهات در وقت در جگو اثرات تر اوس پوری وجود لری، در مختلف و حکومتی رو در تسلط اثرات حال تا وجود لری، در مختلف و جهادی تنظیمون و فرمین چی تبا جگری شویدی تا تیرو تا پاس درشت را کنان که از اتو بوتا پر وجود میری در کل ده باعث شویدی چی پا حکومت بیلو که همیشه اختلافات و بیوتی در کل چی پا تیرو سفر و سپلون تا داتی می چی به هیت حکومتی مقام سرده مخالفت نوی هر چو که بیاد والی پایس یاد قماندان پایس یاد امیت رئیس پایس سال تر اغلی ره در اثر هم موافقین و هم مخالفین و دول خواهو تالتا وجود لرو. او سنه وضعیت هم هم ده سفره اردیابی که چه دوالی سر از این هشخاص و حلقات و لطف مخالفت خطره که و دیش بد امنین کلمان و خلا دا پا ایسی شو چه مخالف و مصالح و قوتون یا طالبان و حالتا قوت پیدا که دیو سنه موافقیم. اما دو دی ترتنگ دا قدوس دا خنکو مرستا او همکاری دوال خواهو تا دیر مهمه ده چه هم باید داغ خلق سره دی این روغ جوڑه و سره وکی چه دی با دی حکومت پولان دی تحرکات را منسلی کی او هم دی حکومتی مقامات سره دانست باید وزری متاسفانه.
بله،
روغ جوڑه دی دوال طرف رو ترمین سامنشتا کی با دیر کم دی با دی اغا پخوانی وقتی را چه دیر مهم مشتران خلقو اغا شکیم نوری پا هغه کې ډېر زیات اشخاص وفات چې مسلط دي او هلته رسوکیت پیدا کړی هغه جهادي قمندانان دي. جهادي قمندانان په دغه ټولو مسائلو کې دخیل شوي دي، هم په موثریت کې د محلي حکومت او هم په رسوخیت کې مؤثر شوي. بناان زه د هغه سره موافق یم چې بلی د یو د عواملو نه دی، اما څه چې ډېر مهم دي په څه د پاسه دېرش کلونو کې کندوز هم د د روسانو تجاوز په وخت کې، هم په کورنیو جګړو کې، هم د طالبانو په وخت کې جنګ اول خط و. خلکو د خپل خاورې نه، د خپل ځمکې نه، د خپل ځان نه، د خپل ناموس نه دفاع کړې ده. اوس هم ضرورت دې ته دی چې قندوز خلک د امنیتي ځواکونو سره، د ملي پولیسو سره، امنیت ملي ریاست سره او د اردو سره دې ملاتړ ښکاره کړي او خپله خاوره په خپله دوی وساتي. هېڅ توقع دې ته نه کوي چې دلته بحرانیان راشي او د دوی محافظت او ساتنه دې وکړي.
بله صاحب، سلامت اوسئ. نیازی صاحب، ځینې راپورونه وایي، ځینو چارواکو هم دې ته اشاره کړې ده، وایي طالبانو په منځ کې چې د دولت په ضد په کندوز کې جنګیږي، د منځنۍ آسیا او د نورو هیوادونو اتباع هم شته. آیا دا خبره حقیقت لري؟ مخکې درې چې په دې اړه نظر څرګند کړي یو اوریدونکی لرو، د دوی ته به نوبت ورکړو. مهرباني، آزادي راډیو.
سلامونه او احترامات. عبدالمنان دقیق هم د کابل خرابانو.
مهرباني.
د ما په نظر د ادریل دوندل عوامل په مثال دغه مثال دی. اول که دغه مثال هغه وخت کې دوران کې د قانوني د سمپراستۍ د شریعت په وخت او په هغه وخت کې نه ځینې کسانو ډېر کسانو ته له سره وو په دوم درجه کې مثال ګڼل په جاپان به ورسره وو یو څه نیم کله پیسې ورکول یو اوس نادار شوي دي ګرد ولي دي دولت هېڅ انسان نه کار وکړ برابر کړې ځان سره وي. او دومره مثاله دغه ده چې ډېره عمده مثاله ده. مثال چې دغه د طالبان مثال په هغه وخت باندې له شمال خلکو چې هر څومره خپل شي د تاریخ دښمنان دي نو په دغه خاطر باندې وایي چې شمال خلک ته بربر چې همدغه دی ته غلام یو مثاله بله مهمه چې دغه ده مثال د دولت دمنه مثال له امریکا ته بعض وخت هغه کې امریکا وایي چې د جنجال نه
دقیق صاحب دقیق صاحب یو خبره تاسې یو خبره وکړه. آیا په جنوب کې دوی جنگ نه لري کړی چې تاسې شمال یادوي د شمال او جنوب خبره ګمان نه کوم چې دا وي ځکه چې دوی حالت هم جنگ کوي که هغه ته خیر د پروا نه کوي. خسی ډیر زیاته مننه نیازی صاحب. یو مسله چې یو اوریدونکو پښتله کړی دا غه دی سمی اولا ناصری دی وای د دومره طالبان لکوم شول پکندوس کی لکوم زاین راخلل. یو خدای مسله دا ما مخکې پښتنه دا وکړه چې آیا د منځنۍ آسیا او د نورو سیمو طالبان هم د دوی په منځ کې شته؟
بله په طالبان کې د لکېږي تاسو سره د مخکې مولي دلته شاید یک تلویزیون به طریق هم میدونی او غیر لغنه که خلق هم عمل هم بیگوری دو که چچنیان طالبان و مابین که چچنیان دی دی ازبکستان کسان دی پاکستانیان تا که دیر زیاد دی عرب تا که او نیم پیدا که دیستا دا نو بله دینور هغه هم په کیسه ده نفر
کې. بله مشتدی کندوز یو اوسیدون کې ویل دي چې په ګورتیپی کې ځین خلکو ځین شاهدانو چې لیدل دي وای دي طالبانو په منځ کې یو شمیر مخپټي کسان هم شته چې ماسکونه تړلې دي. آیا دا خبره رښتیا ده؟
دا د نن غوښتم چې د څاورې د لوی غي د اتا ته دی په یو کې دی په یو مخصوصه ځبه باندې صحبت کوي په مخصوصه ځبه باندې صحبت کوي چې موږ یو په دې صحبت باندې نه پیږو دا چې په ځینه تړلي صحبت اېسا تر اوسه دې تاسو ښکړای نه ده چې دا کومه ځبه ده خپل منځ کې په خارجي ځبه باندې راځي.
بله او بل دا پښتنه پاته شو چې د سمی الله ناصری چې دومره ډیر طالبان کندوز ته څنګه راغلل؟
دا خو نو د طالبان خو اصلي په تنځای اصلي ځای خو پاکستان کې ده نه ځای نه راځي.
نه نو کندوز ته څنګه راغلل د دوی پښتنه داره؟
کندوز او پاکستان خو دا خو موږ یو وخت په دغه جهاد کې موږ خپل عمل نه په جهاد کې یو وخت سام درلود چې ډېر په اسانه شکل باندې دا خو افغانستان او غرنۍ منطقه ده د منځو کې لارې شته ده او پاکستان سره مستقیما تګراتک په دغرو په لارې باندې او غیر نام نه لارې شته ده چې په هغه باندې ځي راځي.
بله
او بل شاهد دلته داسې رقم شاهد دي چې څنګه یې زه ورته ویلی چې یو تعداد کسان د بعضي هغه له طریقه راځي د حواله طریقه.
بله خیر دا مسله مخکیم یو کندوز چارو یو کارپور ډاکټر نصیر وکړه غوړل چې دا اوازې دي لیکن هیڅ هم ثابته کړې نه ده او هیڅ هم لیدلې نه دي. خیر یو مسله بل ده چې نیازی صاحب هغه ده چې مخکې شاغلی مرستیال ورته اشاره وکړه. آیا دا ټول خلک چې جنگیږي په کندوز کې دا خو به اتمن دي دولت وسلوال مخالفان یا طالبان نه وی ټوله او دا جنگ یو دم څنګه وشو چې په شپږ سره ولسوالیو کې پایل شي هم زمانه د پخپله دومره ډیر طالبانو موجودیت د خپل یو پښتنه ده کېدې شي ډیر د کندوز ناراضه خلک هم وی هغه خلک وی چې اصلا طالبان نه وی خو د حکومت یا د ځینو خپل سره وسلوالو لکه څنګه چې یادونه بیا بیا وشوه د دوی له ظلمونو مجبور شوی وی چې وسلو اخلي او خدای واخلي. څه فکر کوي آیا دا امکان شته چې حکومت له دغه خلکو سره خبري وکړي د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي د دوی پوښتنو ته ځواب ووایي دا یو امکان شته؟
ما یو تاسو لن مثال درکم کچیرته یو څوک د په لحاظه او د منطقي سیاست اعظم کړی او د منطقي په خو یو کې ساتو کلتور انانات او رواجو
په دو باندې بلد سړی خصوصا د نظام په بخش کې یعنی د اردو د سارندې د امنیت په بخش کې خیر و ولایت خود چې دا والی څوک چې هغه دغه غونډ قوتونو سره رهبري کوي ولې دغه امنیتي کسان دغه کې ډېر ضرور ده ما خو همیش دغه چیغې وهلي په جلسو کښې م ویلي دي چې ګورئ تاسو چې په نظام کښې سړی ټاکئ هغه باید داسې یو سړی وي چې د دغه خلکو په رسم رواج کلتور عناناتو په ژبه په دې شیانو مکمل بلد وي. زه به یو مثال در کړم که څوک مونږ او تاسو یو څوک یو ولسوالۍ ته تعینو چې ته قومندان د دغه ولسوالۍ او هغه په دغه خلکو له خوی خصلت سره برابر نه وي او پوه نه وي چې دا خلک کوم رقم باندې هغه کېږي هغه وایي چې کاله که یو هم ځان وخوره زه به تاسو سره دا وکړم او که چېرته هغه سړی د دغه منطقې له خوی خصلت د کلتور سره برابر وي هغه ځي د هغه منطقې ملا امي سپین ږیری او مشر دا غونډ راغواړي له دوی سره خبرې کوي او ورته وایي چې وروره تاسو کوم مشکل زه تاسو ته په صفت د قومندان نه بلکې په صفت د یو نوکر راغلی یم فقط تاسو دغه د کونډو لونډو دغه هغسې تاسو دلته تحویلوئ مالیه او برادات ورکوئ د هغه نه زه دغه معاش اخلم او زه تاسو خدمتګار یم تاسو خپلو کورو کښې ارامه سللئ چې زه تاسو ته پیرې او ګزمې او حق له باطن نه جدا کوم هېڅ نوه طرفداري ده ښه او بد پکې نه وي خو بدبختانه ما مخکې په ډېرو جلساتو کښې په ډېرو خبرو کښې دا ویلي چې ګورئ و خلکو کار اهل دې کار ته ورکوي ګورئ و خلکو هغه سړی چې هر ځای کښې تعینېږي د هغه ځای او هغه باید مکمل مطالعه کړی وي چې زه په کومه لهجه په کوم شکل په کوم رقم غږېږم بلې زه دا تاییدوم چې یو تعداد طالبان یو تعداد دغه خلک تر برابر باور وکړئ چې ملامت نه دي تر یو ځایه پورې خو دې یو تعداد سره یې واقعا ډېر ظلم شوی ګوره له ګونتانامونه یې را ونیسه همداسې راځه تر قندوزه پورې له دې خلکو سره ظلم شوی ده یو تعداد ناراضیان دي یو تعداد یې هغسې ناراضیان دي د هغوی دغه سوق اداره یو تعداد خارجیان نور لاسې نیولې که نه که نه دغه خلکو سره په سمه لهجه باندې خبرې وشي دوی سره نشستونه وشي دوی ته قومي سپین ږیري وړاندې شي دوی سره نظامي دغه مشرانو سره کښېني خبرې وکړي څنګه ولې ډوډۍ نه خوري انسانان نه دي هغوی موتا غوندې انسانان دي بالا پکې تحصیل یافته هم شته ده د خبرو له لارې د تفاهم لري لارې نه بالکل کېدلی چې دې خلکو درد لیدلی دی تعداد یې د دغه درد په اساس باندې هم علت یې دا ده چې نور ځان سره را ولي او دا وږه هغه کړي دلته درسته کسان هغه کسان چې هغوی په دغه مسایلو باندې پوه خلک دي منطقې په سیاست کښې هضم کړی وي او د منطقې د خویو خصت د رسم رواج کلتور عناناتو باندې مکمل پوه سړی وي مشر کشر پکې وپېژني صاحب رسیف پکې وپېژني چې دا قومدار د هغو ته احترام وکړي
دا خوډېرمننه
جامعه ده که نه
سلامت
اوسئ ته ملا ته مشر ته ارباب ته
کور ودان کور ودان نیازی صاحب سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ کور ودان بیا هم اوریدونکی لرو مهرباني کوئ آزادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زه خانه د کاپیسا ولایت نه صحبت کوم
مهرباني کوئ خانه آغا صاحب
دا خو وروره داسې خبره ده چې دغه جګړه چې په کندوز کښې شوې ده پروس ښار یې زمونږ وکال دی هلته یو کور راوه دغه د اربکیانو په نوم یو مسله وه راغلې لس زره ډېر بېچاره سړی وو لس زره روپۍ غوښتلې بیا دهلته کوم قومندان ته تللی وو وی ته به دا نمرې په سر لس زره روپۍ ما ته را کړه هغه ویلې وره زه بېچاره سړی ما دغه یو د پېنځه ویشتو جا ما اخېستی ده دغه جوړوم لس زره بیا دهلته کوم قومندان خیرې چې دې ته خلاص کړی وو ټوله دغه ناامني د دغه ځای نه را شوې قناعت یې کړی ده دغه مېلمنونه زما پوښتنه ده نو چې دغه علت د ستا د چای ده دا مشران چې هم دلته دي خو سم خلک ورته وټاکئ چې د خلکو درد غږ واوري خو تاسې وغوای نه تاسې په غټو اوبو کښې د راډیو کښې غږېږئ نور هېڅ کومه خبره نه شته
بلېنو سلامت اوسئ تقریبا اکثرو اوریدونکو چې د فیسبوک او یا د افغان بیسیم د 313 شمېرې له لارې سمیسونه راستولي دي تقریبا 80% همدا خپل سرې وسلوال یاد کړي دي چې دا د کندوز د نامنیو سبب دي ولی محمد احمدی او حسن وردک دواړو مرستیال صاحب دا پوښتنه کړې ده چې وایي دا چې ولې په څه علت باندې د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې دومره مقاومت ته دوام ورکړ یوه بل حسن وردک خو دا خبره هم پکې زیاته کړې ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه سم نه دي روزل شوي که څه علت دی چې دا یوه جمعه تېره شوه اما د دولت وسلوال مخالفان په کندوز کې ماته نه خوري که څه هم ځینې سیمې لاسه ورکړي دي او څه په شاشه وي دي، خو د دوی توقع دا و چې باید ټول کندوز نور امن شوی وي، ځکه چې کندوز خو یو اوار ولایت غرنۍ هم نه دی. ستاسو په نظر څه احتمال کېدای شي چې د دولت وسلوال مخالفان په کندوز کې دومره مقاومت وکړي؟ مرسل صاحب.
بله
بله.
یو دا دی چې هغه امنیتي ځواکونه چې کندوز ته لیږل شوي دي، دوی له اراضي سره د سیمې سره نابلده دي. دوی یو دوه ورځې فرصت ته ضرورت درلود چې خپل پروګرام د عملیاتو باید آماده کړي او هغه جوړ کړي او عملیات پیل کړي. دوه ورځې د دې لپاره تېرې شولې چې هلته د کورنیو چارو وزارت امنیتي مهم او د لوی درستیز معاون د دغه قوتونو سره کندوز ته تللی او دوی باید هماهنګي رامنځته کړي. څه چې موږ بعد حکومتي بڼه مقامات نه د کندوز نه واورېدل، هلته یو همغږي د دوی ترمنځ شتون نه درلودو. دغه نه همغږي باعث شدی شوله چې دوه درې ورځې عملیات وځنډېدل. لیکن کله چې عملیات پیل شو، د عملیاتو په نتیجه کې مخالفینو شاتګ ته مجبوره شوي دي. مناطق کې درې شوي د امام صاحب په سیمه کې، د چادرې په سیمه کې، د علیاباد په سیمه کې، په قلعهجان کې دوی شاته شوي دي او دوی اوس بریالي دي. زمونږ امنیتي قوتونه دوه درې ورځې په لومړۍ دوه درې ورځو کې د ستونزې وي. دوهم مشکل دا دی چې معمولا په جګړو کې قمندانان د جنګونو او د جبهاتو دوی سرلښکر اوسي. دا په تاریخ کې په تاریخ کې د افغانستان ما متاسفانه دوی زمونږ بیچاره پولیس اردو دوی مخکې کوي او دا قمانده د شانه ورکوي. هغه عسکر بیچاره وژل کېږي، د هغه د کورنۍ پوښتنه نه کېږي، د هغه د مړي پوښتنه نه کېږي. بناهم په ډېر جرأت سره دوی دغه عملیات پر مخ نه بیایي. اما بیا هم هغه څه چې دوی کړي دي په کندوز کې ډېر د افتخار وړ دي، د ویاړ وړ دي. خلکو دپاره زمونږ نظامیانو امنیتي قوتونو ډېره مېړانه ښودلې ده. اما څه چې کمبودي ده، هلته باید هم د امنیتي نظامي ځواکونو، هم د پولیسو، هم د ملي امنیت د ټولو ترمنځ باید یو همغږي وي، چې متاسفانه په لومړۍ ورځو کې دا نه وه. او که دا همغږي تقویه شي، نوره هم زیاته شي. زه فکر کوم چې مخالفین د دې په مقابل کې جګړې ته دا توان نه لري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. نیازی صاحب، تاسو هم څه فکر کوئ چې په څو ورځو کې باید کندوز وضعیت کاملا تغییر شي؟ که لنډ ووایست.
زه د څه فکر کوم، تاسو مخکې خبره مې واورېدله چې دغه هلته خو غرانۍ منطقه نه ده او دا څنګه دا جګړه اوږده شوه. خو اوس تاسو ته بهتره معلومه دا اجراتي هغه ده ولایت ده پیلا نوودې شنه دي. ډېرې زیاتې دلته سرچابي زیاته ده، مثال غنم او دا شاخونه واغ دي. نو منطقه شنه ده، دا خپله شینوالی د منطقې هم یو ثواب د دې سوی ده چې دښمن یو تر بله سره ونشي کتلی. نو زه داسې فکر کوم چې ډېر به پولو نه باسي، ډېر به پولو نه باسي او دا کاغه به په یو وخت نیمه هفته کې سره خلاصي.
ډېره زیاته مننه. د کندوز د خلکو د ولسي جرګې د تیرې دورې استازی ښاغلی معین مرستیال او د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل، اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل او یا یې پوښتنې وکړې. له تاسو اوریدونکو هم منندوی. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې هم مه هېروئ.
De belal khuda alana De malal ya qurbana zamanine de بلال خوگا آزانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا آزانا د ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا د بلال خوگا آزانا د ملال یا قربانا شان بادے سرگن شی او کلے شان بادے سرگن شی پخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا بیا سر پیون شی دا بلسون دے ترے تم شی لوی ملت چی لوی افغانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا